په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کډای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابراو.
په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي پاوز مشر جنرال جان نیکلسن د میرام شاه دوره کړې ده. د پاکستان اپوزیشن پیپلز ګوند د څلورو لادر کشو بشري حقوقو کارکونکو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې. د جرمني چانسلر انجلا مرکل د رد شوو سیاسي پناه غوښتونکو خپلو هیوادونو ته د استولو د بهیر چټک کولو مطالبه کړې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو قماندان پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پاوز مشر سره وکتل. د پاکستانی پاوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼه ده چې جنرال جان نیکلسن د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره له خبرو وروسته د شمالي وزیرستان مرکز میرام شاه ته ولاړ. په میرام شاه کې پاکستانی پوځیانو د ضربي حزب عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د پاوز مشر جنرال باجوا جنرال نیکلسن ته وویل چې پاکستان د افغان امنیتي ځواکونو د صلاحیتونو د لوړولو لپاره د نړۍ د نړیوالو ځواکونو د هلو ځلو ستاینه کوي. جنرال باجوا همدارنګه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د نړیوالو ځواکونو رول مهم وباله. تیروس په کوټه کې د بلوس بلتون غوښتونکو ډلې بلوس لیبریشن آرمی یو کمانډر بلخ شیر بادینی د وسوالې مبارزې د پریښودو او د پاکستان د حکومت سره د وفادارۍ اعلان وکړ. بلوچستان صوبې د وزیر داخله سرفراز بوکټي او د وزیر اعلی ثناء الله زهری د ویان انوار الحق کاکر سره په یو ګډه خبري غونډه کې بلخ شیر بادینی وویل
اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنے پٹکی ہوئے بلوچ بھائیوں سے درخواست کر سکوں.
بلخ شیر بادینی وای چې ما پریکړه کړې ده چې نور به د هواد د دشمنانو لپاره کار نه کوم او اوس به د پاکستان د ګټو لپاره جنگیږم.
د بلخ شیر بادینی په خبره هغه د یادې وسلوالې ډلې د سوشل میډیا او د پاکستان پر ضد د پروپاګاندای د سانګې مشر وو. تر دا مهال بي ال اي په دې اړه سنې دی ویلي. تیرور د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د اپوزیشن 15 پارلماني غړو تیرونه د لادرکه شو هاو سلورو بشري کارکونکو چې پکې دی په هنتون هغه پروفیسر سلمان حیدر هم شامل دی چې د طالبانو مخالف دی او د هغوی پر ضد حکومت اقداماتو انتقاد کوونکی وو. په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. دغه 15 غړو په پارلمان کې د شاعر او بشري حقوقو کارکونکو سلمان حیدر او نور درې لادرکه کسانو په اړه د خپل اندېښنې څرګندونه وکړه. دغه غړو کې سهم په مشخصه توګه د جانوم وانه غوښت خو زیاته کړه چې د دې لادر کې طریقې کار نه سرګندېږي چې یو پلان لمخه هغه وازونه خاموش کول یې مقصد دی چې څوک په پاکستان کې د روان ټولنې د ستوندو په اړه خبره کوي. د پروفیسر حیدر برور رسنو ته ویلي دي چې هغه تیر کال په بلوچستان کې د روانو حالاتو په اړه یو نظم لیکلی وو او د روانې میاشتې په 6 نیټه د اسلام آباد نه لادر کې شوی دی. د کورونو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې د سلمان حیدر د بازیابۍ لپاره هر ممکن حاصل وکړل شوی خو هیڅ درکې ونه لګېدو. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د ایشیا فاونډیشن په مرسته په صوبه کې د بشري حقوقو د سرغړونې شکایت کوونکو او عام وګړو لپاره د ویب پاڼې پرانیسته وکړه. تیر ورځ د پرانیستي د دستوري پر مهال د یادې ادارې مشر سید محمد فرخ سکلین مشال لیرو ته په دې اړه وویل
د ویب سایټ وګورئ د ټولو نه غټ اهم فیچر چې کوم دی هغه خو زمونږ آف کورس آنلاین کمپلینټ دی. مطلب دا دی چې اوس لرې داسې ډسټرکټ چې کوم دي هلته خلک ناست دي نو هغې یا ډاک باندې لیږي یا پخپله راځي نو هغه دې کړل نه دی پرابلم نه به اوس بچ شي.
خاغلی سکلین زیاته وی چې دردا مهال دوی ته د بشري حقونو د سرغړونې په اړه څه د پاسه 200 شکایتونه شوي وو چې په کیسه د پاسه د 600 شکایتونو حل راوستل شوی دی. یاد اداره په 2014 کال کې موجوده صوبایي حکومت جوړه کړې وه. د جرمني چانسلری انجلا مرکل د مهاجرت او د پناه غوښتونکو لاړوندو چارواکو وغوښتل چې رد شو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړي. میرمن مرکل پرون وویل تجربې ښایي چې چارواکي ډېر زر پریکړه کولی شي چې آیا پناه غوښتونکي په جرمني کې پاتې کېدای شي او که خپل هیواد یې پوره خوندي دی چې بیرته ورولېږل شي. مرکل چې د سرکاري ملازمینو کانفرنس ته وینا کوله همداراز ژمنه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد شو پناه غوښتونکو د لیږلو لپاره به په قامي توګه هلې ځلې وکړي. د یادونه وکړه چې دا ډول حلیدلې یوازې هغه وخت بریالی کېدی شي چې د رد شوو پناه غوښتونکو له هیوادونو سره د هغوی د بیرته لیږلو په اړه خبرې وشي. په جرمني کې وروسته له دې د پناه غوښتونکو د ایستلو او په خپله خوښه ستنولو موضوع جدي شوه چې د دسمبر په 19 په برلین کې خونړی ترهګریز برید وشو. د جرمني د تېرې اتوار ورځ خبرداری ورکړ چې که د رد شوو پناه غوښتونکو هیوادونه د خپلو خاریانو منلو ته حاضر نه شول نو ترقیاتي مالي مرستې به پرې بندې کړي. د امریکایي رسنو راپورونه وایي چې ایران سره د ایټمي معاملې له مخه اوباما انتظامي او نورو نړیوالو طاقتونو د روس نه ایران ته د قدرتي یورینیمو د یو لوی مقدار د منتقلې منظوري ورکړې ده. ډیپلوماټانو اسوسییټډ پریس خبري اجانس او فاکس نیوز ته ویلي دي چې په دې نږدو کې امریکا او نورو 5 هیوادونو ایران سره د ایټمي له معاملې له مخه روس نه ایران ته د 1400 میټریک ټنو قدرتي یورینیمو ورکولو منظوري ورکړې ده. تهران په تیر کال کې هم دومره مقدار غیر بډای یورینیم د بډای شو یورینیم په بدل کې روس نه اخیستی وو. ایران سره د امریکا په شمول د نورو هیوادونو لخوا د شویل اوسنامې له مخه ایران به خپل بډای شوی یورینیم د غیر بډای شوي یورینیم په بدل کې روس ته سپاري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي یو شمېر پارلماني غړي د دې له اوسنامې مخالف دي او دریز لري چې ایران ته ډېر رعایتونه ورکړل شوي دي. د مشال د خبرونو پای او سپتاسو د موسم حال او د کرن صوبې زموږ د همکار احمد رانا ووري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 60 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 113 روپۍ 40 پیسې او 111 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې او 306 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 303 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان پرون د پاکستان پوز د مشر په ملتیا د شمالي وزیرستان امیران شاه ته ولاړ. د چارو شتونکو وایي امریکا له حمله پاکستان غواړي چې وسلوالو په تیره د حقانی شبکې په بشپړه توګه د لمنځه وړلو لپاره اقدام وکړي.
امریکایان دا سی فکر تھی کہ شمالی وزیرستان کی حقانی شبکی خلق نشتا نو نور زینو کشتے نو اگے ہم دا شکایت کی.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بشري حقوقو محکمې د صوبې خلکو ته فرصت برابر کړی چې هغوی وکولی شي د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه آنلاین شکایتونه درج کړي.
لری اکثر ډیسټریکټ څخه دی هلته خلک آنلاین کمپلین مونږ ته کولی شي د ټریکینګ آی ډی په ورته ملاو شي.
او په داسې حال کې چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو په اړه د مقدمې اورېدنه هر ورځ روانه ده. د چارو یو شنونکي وایي حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دغه معامله کې ځانونه ښکېل کړي او د هېواد د وګړو مهمې مسلې یې شاته غورځولې.
یو د ایډی پیز مسله که مونږ وایو نو دا د پاناما لیک نه زیاته اهم مسله ده. خو افسوس دا ده چې هیڅوک نه خبره کوي لګیا دي او نه رښتیا وایي.
پر یو شمېر نورو سیمایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورلای موضوع ترازو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان پروند د پاکستان پر اول پنډه خار کې د غیواد د پوز لمشر سره په لیدنه کې د سیمې امنیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې کړې دي. جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر باجو په ملتیا د شمالي وزیرستان میرانشاه ته هم لاړ چې هلته ورته د وسلوالو پر ضد د ضرب عزم نومي عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شول. د چارو شنونکو وایي امریکا له حمله پاکستان غواړي چې د وسلوالو په تیره د حقانی شبکې د په بشپړه توګه له منځه وړلو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پوز عامو اړیکو د څنګه آی ایس پی آر په وینا چې په دې ملاقات کې د پاکستان پوز مشر جنرل جاوید قمر باجوا په افغانستان کې امن پسې کولو په اړه د ناټو د ځواکونو د کردار ستاینه کړې ده او ویل چې د پاکستان افغانستان ترمنځ پر پولې امنیتي انتظام لپاره ناټو ځواکونه مهم رول لوبولی شي. د پوز عامو اړیکو د څنګه په وینا چې د راولپنډي په جنرل هډ کوارټر کې د ملاقات نه پس د پاکستان پوز مشر او په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو مشر جنرل جان نیکلسن د شمالي وزیرستان هډ کوارټر میرمشا دوره هم وکړه او هلته جنرل جان نیکلسن ته جنرل آفیسر کمانډینګ لخوا اپریشن سروې اسب د کډوالو واپسې او د بیا بحالۍ سره سره ټولنیزو او اقتصادي هلو سلو په اړه بریفینګ ورکړی شو. د پوست عامو اړیکو څنګه زیاتوي چې دواړو مشرانو د میرمشا بازار دوره هم وکړه چېرته چې هغوی د پرمختیایي کارونو جاج واخیستو. جنرل جان نیکلسن په کامیابه پوځي عملیاتو د پاکستان پوست ستاینه هم وکړه او د پاکستان افغانستان ترمنځ د پولو د ښه انتظام ضرورت یې هم تسلیم کړو. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زی وایي پاکستان کوشش وی چې د غربي هیوادونو پوځي مشران قبایلي سیمو ته بوځي چې هغوی په خپلو سترګو د غزاینو وګوري چې امن بحال شوی دی. د ده په وینا دا یو ښه کار دی او د دې په وجه ممکنه ده غلط فهمیانی لري شي او د دې ترمنځ اعتبار راشي. خودی سیاتوی
د فکر کوي پاکستان چې دغه دورو په جمن دی چې ممکن د چکایل شي چې الته کې اوس تاسې تنظیمونه یا حقانی شبکې مرکزونه نشته. دا خو حقیقت دی چې شمالي وزیرستان کې جنوبي کې بل ځای کې خو دغه تنظیمونه اوس نشته. د امریکایان داسې فکر کوي چې که شمالي وزیرستان کې حقانی شبکې خلک نشته نو هغې دا وي چې به نور ځایونو کې شته نو هغې همدغه شکایت کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو د ښه انتظام لپاره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کردار په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې د خپل منځي کومک د لارې پر پولو د امنیت ښه انتظام جوړېدای شي.
مطلب ټول بارډر تاسو نه سي سیل کولای نو چې کوم طرف نه مشکو یا څه عملیات کیږي نو هغه به مخکې موږ هغې ته وایو چې هغې طرف نه به تاسو خپل دغه کوئ. نو دې یو بل سره میټینګ هم کیږي په مینس کې چې حالات ټیکي او چې دې دواړو طرف نه خلک یو بل ملک ته نزي ولته دهشتګرد کاروای نه لګي.
د ذکر ده لدی وړاندې هم جنرال جان نیکلسن د پاکستان دورې کړې دي او د پاکستان عسکري مشر ولې سره د افغانستان په حالاتو او په امنیتي امورو خبرې اترې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
له پاکستانه د آزادۍ لپاره د مبارزه کوونکو تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی یو کمانډان پرون په کوټه کې د حکومت مخ ته خپل وسله کې خو دا ورته تسلیم شو. په دې موخه جوړې و خبري کانفرنس ته د بلوچستان د کورونا او چارو وزیر یو بار بیا پر هند تور پورې کړ چې د یادی صوبې د نام نه پیښو تر شا لاس لري خو هند بیا په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو د ملاتړ دغه تورونه ردوي. دغه بلوچ بلتون پالو وسلوال له بلوچستان حکومت سره د یو ځای کېدو په باب بی ال اے تروسا چې ندی ویلی. ایوب ترین رپورٹ را کوي.
تیرورس په کوټ کې د بلوچ خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال اے یو کمانډر شیربرخ بادینی د حکومت او مخ ته خپل وسله کښې شوله او نور د هیواد په ضد د جنگ کولو څخه د ډډې کولو اعلان وکړی. بلخ شیر بادینی وایي چې ما پریکړه کړې ده چې نور به د هیواد د دښمنانو لپاره کار نه کوم او اوس به د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږم. زه نن ستاسو په مخ کې ناست یم او خواست کوم چې بلوچستان دی نور د هندوستان په خبرو کې نه راځي. باید دوی د ملک او قام د خدمت لپاره کار وکړي. زه و بلوچ ماشومانو او ځوانانو ته هم وایم چې هغه دې ښه تعلیم ترلاسه کړي. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکچی د حکومت و مخ ته پر تسلیمېدو او اصلاح ښودلو باندې و بلخ شیر بادینی ته نه هوا شراغلی وای بلکې دا غو وینا و چې ځینې کسان خپل په یورپ او دوبۍ کې ښه علیشان ژوند تیروي خو دلته ځوانان غولولي او بې ګناه کسان په وژني. د هیواد پر کامی ودانو او شتمنیو باندې بریدونه کوي چې موخه د پاکستان د پرمختیا په لاره کې خنډونه اچول دي. بلوچستان د ترقی په ډګر کې پر مخ روان دی ځکه چې بلوچستان او پاکستان د یو بل سره تړلی دی. په بلوچستان کې اوس ډیر لږ خلک پاتې سوي دي چې هغه د ټوپک په زور هر څه غواړي کوم چې امکان نه لري. و خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې د بلوچستان د حکومت ویاند انوار الله کاکړ وویل چې په عادي توګه خو ډیری وسلوالو د حکومت و مخې ته سر تسلیم کړی دی. دا اول ځل دی چې یو کمانډر د بارني هیواد څخه راځي او خپله وسله د حکومت و مخې ته ایږدي. د بلوچستان د غولولو چې کومې هڅې دلته روانې دي د هغه مشر هندستان کوي، خو ځینې نور هیوادونه هم په دې کې لاس لري. فیلال د نور هیوادو نمونه اخیستل اړتیا نه لري. انوار کاکړ هیله څرګنده کړ چې ډیر ژر به د بلخشیر نور ملګري هم وسله کشیږدي او د هیواد په کامی دایره کې به شامل سي. د یادونې وړ ده چې هندوستان لا تر اوسه پر اوسنیو تورونو خپل غبرګون نه دی ښکاره کړی. البته د دې څخه له مخه یې د پاکستان له لورې د دغه ډول تورو څخه د هندوستان د بهرنۍ چارو وزارت همیش انکار کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بشري حقوقو محکمې پرون خپل یو ځانګړې پاڼه پرانسته چې مخې د صوبې خلکو ته د بشري حقوقو ضد کړنو په اړه د آنلاین شکایتونو درج کولو اسانتیاوې برابرول دي. دغه پاڼه د پرانستې غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا د قانون او بشري حقوقو وزیر وویل دوی په پام کې لري چې د خپلې محکمې یا ډایریکټریټ څنګه د صوبې په بیلابیلو سیمو کې جوړ کړي. شبیر احمد جان له پیښور رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د بشر حقوقو صوبایي ادارې د غیر سرکاري تنظیم ایشیا فاونډیشن په مرسته په صوبه کې د بشر حقوقو په ضد شکایت کوونکو او د عام مګړو لپاره د دغه ادارې د ویبپاڼې پرانستو کړه چې پرې د صوبې د هرې سیمې نه ولس کولی شي چې د انټرنیټ د لارې د بشر حقوقو د سرغړونې په حق له شکایتونه درج کړي او بیا د خپل درج کړی شوی شکایت وخت په وخت هم د دغه ویبسایټ یا د دوی نه په ټلیفون باندې هم معلومات کولی شي. د دغه ادارې صوبایي مشر سید محمد فرف سخلین مشال لیډو ته په دې باب لوای
دی ویب سائٹ کی پوری ٹولو نا گٹ ایم فیچر سے کم دے آغا خزمون گا آن لائن کمپلینٹ دے لری ابدا سے ڈسٹرکٹ سے کم دی ال تا خلق یا ڈاک باندے لے گی یا پخپل راضی نو دے پرابلم نہ بوز بچ اغا زلتا آن لائن کمپلینٹ مون تا کولی شی رگی ٹریکنگ آئی ڈی پورتا ملاو شی.
یا دا ادارہ پ 2014 کے موجودہ حکومت جوڑا کڑے وا ولی موجودہ ڈائریکٹر دخپل کارکردگی پخ لوائی چے تر 2014 دسمبر میاشت پورے دویتا دا اوس ہونا زیاد شکایتوں راغلو چې پکې د شپګنیم سونا سیوا دوی اوار کړی دي.
31 دسمبر 2016 پورې مونږ سره 719 کمپلینټ ریسیو شوې دي. هغه کې مونږ 664 کمپلینټ چې کوم دي هغه ډیسپوز اف دي او د ریسټ د مخال د 55 یا 54 جوړیږي هغه پېندینګ دي.
بلخو دا وی پانه د پرانستې دستوري په موقع دا غونډې مشر ملما د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد وایي چې دا محکمه لا نه ودا نو وسایل محدود دي خو ډیر زربا د یاد ادارې د پنګ زیاتولون علاوه ټول صوبې ته د سنگ وغځوي چې په صوبه کې د بشري حقوقو تحفظ باور کړی شي.
زمون ریجنل سطح باندې دا کوشش ته چې زمون خپل ډایریکټریټ اسټابلیش کو، افیسز اسټابلیش کو. د ډایریکټریټ کې هیڅ فاندینګ مسله نشته. د الله په فضل سره 5 کروڑ روپۍ خو زمون اوس دی ته ډایریکټریټ کنستراکشن دی پر اور کې خو شو کې دا نیولی اسټابلیش دا نو دا دی اسټابلیش کې دوه پر دا دی باندې چې کوم د لک ټایم لګي دی خالي بجټ کې موږ کوشش کوو چې مزید نورې پیسې مو واچو او دا نور هم مزید فعال کو.
نو موږ یې ځات کړه چې په دغه ویبپاڼه باندې د شکایت درج کولن علاوه په صوبه کې چې هم د بشري حقوقو سره تړلي قوانين یا سيړنې دي نو هغه هم په دغه پړه موجود دي او چاته چې سو هم خاص کر د زده کوونکو لپاره ک په دیړه هر قسم معلومات پکار وي نه کولی شي چې دغه ویب سټ نه واخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د نوي کال په لومړۍ اونۍ کې څلور کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال ول لا درک کړل شوی دي. په دغه کې یو لیکوال او شاعر سلمان حیدر هم شامل دی. د مدني ټولنې غړو د دغه کسانو په لا درکتوب اندېښنه خوده لري. د بشري او مدني ټولنې فعالان وايي په پاکستان کې دا مهال دی او تن لپاره ګران ده چې حتی پر ټولنیزو میډیا هم د خپل رائے اظهار وکړي. د موضوع تفصیل د فرخندې اسد په رپورت کې.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي اوس په ټولنیزو رسنیو هم د یوې مسلې په اړه غږ پورته کول ګران شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي د دغو کسانو تختول ښکاره کوي چې اوس په ټولنیزو رسنیو هم بندیزونه شته. مخکیم د اظهار ازادي نه وه، خو د میډیا په مقابل کې په ټولنیزو رسنیو خلکو د خپلې خوښې اظهار کولی شو، خو اوس داسې معلومیږي چې په فیسبوک، ټویټر او یا نورو رسنیو خبره کول نه یوازې ګران شوی دی، بلکې دا یو تن ته د ژوند خطر هم پېښولی شي. د دې څلورو فعالانو په اړه لا هم څه پته نشته چې دوی چیرته دي او چا اوچت کړی دي. د فاطمه جنا پوهنتون استاد بلاګر او شاعر پروفیسر ډاکټر سلمان حیدر د تیرې جمعې په شپه له اسلام آباد لا درکه کړل شوې ده. د هغه کورنۍ وای سلمان حیدر د خپل موټر نه چاو شت کړی دی او تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلی. د جنوري په څلورمه عاصم سعید او وکاس کورایا او د تیر خالی په ورځ احمد رضا نصیر چې په ټولنیزو رسنیو فعال وو لا درکه شوې دي. سیاسي فعال او بلاګر جبران ناصر وای اوس په ټولنیزو رسنیو خبره کول ګران شوې دي.
سوشل میډیا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا سٹیج ریوینیو ہوتا ہے.
ټولنیز رسنۍ یو لوی سٹیج دی ځکه چې په دې ته د ټولې دنیا سره په رابطه کې ډېرې خبرې چې په لارو کوڅو او کورونو کې روانې وي، خو که په ټولنیزو رسنیو په دې رسول کې نو بیا دغه نه زغمل کیږي. خو که دغه ټولې خبرې چې موږ یې په ټولنیزو رسنیو کوو او زموږ د پارلمان غړي دا همت وکړي او په اسمبلیو کې وای، نو بیا به په ټولنیزو رسنیو په دې خبره کول دومره مایوبه نه ګڼل کېده. خو دا د دغه اثر دی او په پاکستان کې هم داسې سیزونه خورېږي.
د قومي اسمبلۍ د قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړي جسټس ریټایر افتخار احمد شیما وای باید حکومت د کسانو د موندلو په اړه کار وکړي.
د بشری حقوقو د کارکونکو لادرکه کېدل د ټول قام د پاره د تشویش خبره ده. هغه خلک چې د انسانانو د ښېګړې لپاره کار کوي د یوې ایجنسۍ او یا ترهګرې ډلې لخوا د دوی اوچتول د اندېښنې خبره ده. زما په فکر باید حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې مشر کینت روت په یو ټویټ کې ویلي په دغو څلورو لادرکه کړل شوو کسانو کې یو د بلوچستان په مسله فعال وو. بلخوا پرون د ګل پورس د پیپلز ګوندغړو په یو پاملیک کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغو کسانو د موندلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان سپریم کورټ په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې د پاناما اسنادو په اړه د مقدمې اورېدنه به اوس هر ورځ کوي. په دې مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګولی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او بچیانو د درغلۍ په پیسو په بهر کې پانګونې کړې او باید احتساب یې وکړل شي. په پاکستان کې د چارو پوهان بیا وایي حکومت او د هیواد سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو پر موضوع سیاست کوي او د وګړو مهمې مسلې شاته غورځولې دي. له اسلام آباد د سراج زهیر رپورٹ. ورو
د ګل پورس په اسلام آباد سپریم کورٹ کې د جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې 15 بینچ د پاناما لیکس د مقدمې اورېدنه وکړه او د عمران خان او د وزیر اعظم نواز شریف د بچو وکیلانو د یو بل پر ضد دلیلونه ورکړل. په پاکستان کې تجزیه کارانو وینا ده چې پاناما لیکس معاملې یوازې د خپلو سیاسي ګټو لپاره راپورته کړې شوې. ګنې په پاکستان کې یو شمېر نورې غټې مسلې دي هغه ته هیڅ یو سیاسي ګوند پام نه ګرځوي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس سانګې مشر او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر غلام مصطفی مشال ریډیو ته په دې اړه وی
دې مقصد اسم دا صرف سیاست او دا موږ سره یو کال جو دی الیکشن دا پارا نو دا سیاسي لیډران ټول دا پتا دا پاناما لیک ډیسیژن به ونه شي یو خپل نمبر جوړي نه دا احتساب چا کې دی شي او نه به څوک کوي.
د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین غټک مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د ټولو لوی د قبایلی سیمو مسله ده. په کار د چې میډیا سیاستوال او حکومت د قبایلو مسلې هوارې کړي د پاناما لیکس پرنګ معاملې راپورته کولی.
دا خو د یو سیاسي ګوند د یو مشر یا دغه د خاندان د کرپشن مسله ده. نو مونږ یو د فاټا مسله که تاسو راولئ نو هغه د پاکستان د اړین مطابق چون کې فاټا د دې فیډریټینګ یونټ ده نو التا ډیر شی مسلې دي. فاټا په خپل یو ډیر لوی مسله ده او په فاټا کې د نن بیا بشمارا مسلې دي. یو د ایډی پیز مسله که مونږ وایو نو دا د پاناما لیکس نه زیاته اهم مسله ده. خو افسوس دا ده چې دغه ټول مسلو هیڅوک نه خبره کوي لګیا دي او نه پاغي کې څوک رښتیا وایي.
یاد نیوی له دې وړاندې په 9 دسمبر کال 2018 کې د پاناما لیکس د مقدمې اورېدنې پر مهال د هغه وخت چیف جسټس انور ظهیر جمالی حکم ورکړی و چې د دې مقدمې اورېدنې د بیا له سره شروع کړي شي. د کوم وروسته چې د روان کال په 14 جنوري د دې مقدمې بیا اورېدنه وکړي شوه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په خپل رپورت کې ویلي په هغه هیواد کې میشت غیر مسلمه کسان کولی شي د خپلو مذهبونو د لارښوونو پر رڼا کې د واده او طلاق معاملې حل کړي، او دا چې دغه اداره د هغو پاکستاني او قوانینو ملاتړ کوي چې په یادو چارو کې غیر مسلمو ته حقونه ورکوي. له اسلام آباد د احمد الله رپورت پرې اورو.
د اسلامي نظریاتي کونسل ایوی غړي سمیا راحل قاضي مشال ریډیو ته وویل چې یو اسلامي ریاست کې ټول غیر مسلمه د خپل مذهب مطابق عمل کولو کې آزاد دي، او د پاکستان آئین هم دوی ته مذهبي ازادي ورکړې ده. د نوموړي وینا وا
دا د اسلام بنیادی اصول دی چې غیر مسلمه چې دی هغه خپل فاميلي لوز کې او خپل د ژوند نکاح معاشرت طلاق هغه به د هغوی خپل د عقایدو مطابق هغوی ته پوره سهولتونه ورکړی کېږي. دا د اسلامي مملکت فریضه ده چې هغه د خپل غیر مسلم سیټیزنس چې دي هغوی ته پوره فیسیلیټیټ کوي. د هغوی مندرونه، د هغوی ګرځې، د هغوی معبدونه او د هغوی ټول قوانین چې دي، د هغوی فیملی لاز، د هغوی پرسنل لاز دي، هغه به د هغوی د مذهب مطابق وي.
مشال ریډیو چې کله د سمیا راحل نه تپوس وکړو چې سن اسمبلی تیر کال د اقلیتونو لپاره قانون سازی وکړه، خو د کونسل لخوا پرې نیوکې کړې شوې دي، نو په جواب کې نوموړي وایي
جبرن اسلام قبولول الله تعالی او اسلام سره اجازه نه ورکړي. خو هغه کې دا لیکل دي چې اتلس کالونه چې کم سړی اسلام قبول کړي دا غي سبا د اسلام قبولول اجازه نه په هغه کلاز باندې زموږ اعتراض وو چې حضرت علی رضی الله عنه په بلس کالو کې اسلام قبول کړو، او بیا دا لیکلي چې کوم خلک چې اسلام قبول کړي هغه به د 3 هفتو پروبیشن پیریډ دی په هغه
د ذکر دا چې تیر کال نومبر میاش کې سن اسمبلی اقلیتونو ته تحفظ ورکولو لپاره د جرمونو خلاف قانون 2015 بل منظوري ورکړی و چې لمخې بای په زور مذهب بدلولو کې نیغ په نیغه ککړ تن ته د 15 کلونو او په دې کار کې مرسته کوونکي تن ته د 3 کلونو د بند سزا ورکول کیږي. د قانون تر مخه یو تن هم د 18 کلونو عمر ته رسیدو نه وړاندې مذهب نشي بدلولی. خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر گیان چند په تیرو وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې قانون ضرورت ځکه محسوس شو چې په دې هیواد کې له تیرې څه مودې راهیسې د اقلیتونو په زور د مذهب بدلولو پیښې زیاتې شوې دي، او په نتیجه کې نه یوازې اقلیتونه د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په نړیواله کچه د پاکستان بدنامي هم کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د سند گورنر د دغه صوبې د اسمبلی د هغې یوې قانوني طرحې له لاسلیک کولو انکار کړی دی چې مخه د یو چا په زوره مذهب بدلولو ته د اړ کولو چارو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبې په کلیوالو سیمو کې میشت هندوان ویره لري چې ښځې او ماشومان نجونې تښتول کیږي او په زوره د اسلام مذهب منلو ته اړ کړل کیږي. پر دې موضوع د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي دا د تعجب وړ خبره ده چې د سند صوبې گورنر د اسمبلی لخوا په متفقه توګه د منظور کړل شوې یوې قانوني طرحې له لاسلیک کولو انکار کړی دی. د لیکنې تر مخه دا یو جمهوري روایت دی چې یو گورنر چې په یوه صوبه کې د مرکزي حکومت د سمبولیک استازیتوب دنده ورپغاړوي د خلکو د منتخب استازو د رایې احترام وکړي. لیکنه کاږي دا حیرانوونکې ده چې نوموړي گورنر دومره قوت لکمې پیدا کړل چې وکولی شي د اسمبلی لخوا منظور کړل شوی بل بیرته اسمبلی ته د بیا کتنې لپاره ولیکي. دغه قانوني طرحه په سند صوبه کې د هندو لږکیو تر څو ځلي احتجاجي مظاهرو وروسته مخته راغلې. هندوان وایي د دوی ښځې او ماشومان جنکۍ تر تښتونې وروسته په زوره د اسلام مذهب قبلولو ته اړ کړل کیږي. که د هندو ښځې د تښتونې کومه قضیه عدالت ته ولاړه شي، نو بیا هم هغه په زور دې ویلو ته جوړه کړل شي چې ګواکې په خپله خوښه یې کور پریښی دی. په دې وروستیو کې چې په پاکستان کې مذهبي سختدریزې ډلې زیاتې فعالې شوي، نه یوازې په هغه هیواد کې اوسیدونکي هندوان بلکې نور مذهبي لږکي هم د خپل امنیت له امله اندېښمن دي. په لیکنه کې د سین صوبې د یو خبریال په حواله زیاته شوې، هندو لږه کیک وغواړي چې له پاکستان هند ته کډه شي، هلته هم د پخوا په څیر هرکلی نه کیږي، بلکې د پاکستانیانو په سترګه ورته قتل کیږي. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی، په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه به د مشال رادیو د خبرونو لنډی سور.
په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو عمومي قماندان پرون پر اولپنډه کې د پاکستان د پاوز مشر سره وکتل. د پاکستاني پاوز د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال جان نیکلسن د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره له خبرو وروسته د شمالي وزیرستان مرکز میرام شاه ته ولاړ. تیر ورځ په کوټه کې د بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بلوس لیبریشن آرمی بی ایل ای یو کمانډر بلخ شیر بادینی د وسلوالې مبارزې د پریښودو او د پاکستان د حکومت سره د وفادارۍ اعلان وکړ. تر دا مهال بی ایل ای په دې اړه څه نه دي ویلي. تیر ورځ د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د اپوزیشن 5 پارلماني غړو تیر اونۍ د لادرکه شو هغو څلورو 5 بشري حقونو کارکونکو چې پکې د یو پوهنتون هغه پروفیسر سلمان حیدر هم شامل دی چې د طالبانو مخالف دی او د هغوی پر ضد د حکومتي اقداماتو انتقاد کوونکی او په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د ایشیا فاونډیشن په مرسته په صوبه کې د بشري حقوقو د سرغړونې شکایت کوونکو او عام وګړو لپاره د ویب پاڼې پرانیسته وکړه. د جرمني چانسلر انجلا مرکل د مهاجرت او د پناه غوښتونکو لاړوندو چارواکو وغوښتل چې د رد شوو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړي. د امریکایي رسنو راپورونه وایي چې ایران سره د ایټمي معاملې لخوا اوباما انتظامي او نورو نړیوالو طاقتونو د روس نه ایران ته د قدرتي یورانیمو د یو لوی مقدار د مرتکلۍ منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو پخلی کړی چې دغه هیواد جنگي بیړۍ د نړیوالو اوبو په ساحه کې د هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې د څلورو ایراني بیړو لور ته د خبرداري په توګه هوایي ډزې کړې دي. د عراق ځانګړو ځواکونو چې په موصل کې د اسلامي دولت یا داعش له غړو سره په جګړه کې ښکیل دي پر نور پرمختګ وکړ او د داعش کړي د دغه ښار د یو شرقي برخې نه په شا وتنبول.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له رفت انجم اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملک په مختلف ښارونو کې په وړو او لویو هسپتالونو کې علاج سهولتونه نشتوالي په وجه صورتحال سنګین شوی. د لومړۍ ورځې نه د صحت شعبه د حکمرانانو په ترجیحات کې د نشت برابر ده، ځکه چې دغه خلک د خپل علاج لپاره د ملک بهر ځي او غریب خلک دلته د علاج لپاره در په در وي. اداریه وایي چې 1300 کلونه د ډاکټرانو د خپلو غوښتنو لپاره په هړتالونو او د مریضانو په ستونزو په وقفه وقفه په مړکېدو کې تیر شو. کله د دوایانو کمی، نو کله د طبي بنیادي سهولتونو کمی. اداریه زیاتوي چې تیرو ورځو کې د لاهور په جناس اسپتال کې د علاج سہولتونو نشوالی لوجې یو مریضه زهرا بیبی په مرګ د پنجاب وزیر اعلی نوټس اخیسته او د مړ شوې زنانه کورواله ته د لس لک روپو چک ورکړې. خو دلته مسله په کروڑونو خلکو ته د صحت د سہولتونو ورکولو ده. اداري په وینا کراچۍ کې چکنګونیا نومي وایرس زیات شوی او یو شمېر خلک د دوی وایرس کار شوی، خو په دومره لوی ښار کې د مرض پته لګولو لپاره ریبارټری نشته. اداري خلک وایي چې په ملک کې په سوونو لوړ پایه ډاکټران، پروفیسران او سپیشلیستان دي. مریضان د دې توجه غواړي او غربت لوجې د غولس خپل علاج په نجی اسپیتالونو کې نشي کولای، نو ځکه په سرکاري اسپیتالونو کې موجود ډاکټرانو نه دغه ولستمه لري چې دوی به د دې وسیله جوړیږي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا د پنجاب په برسیمو او مرکزی ښارونو کې د اتوار پر ورځ د زلزلې جھٹکې محسوس شوې. د زلزلې ناپ کولو ادارې مطابق د زلزلې شدت 4.2 ریکارډ شو. اداریه وایي چې د زلزلې نه متاثر شوي علاقو شمېرې نه دا اندازه په ډېر اسانه سره لګولی کېدی شي چې زموږ د ملک څومره لویه برخه د زلزلو په ضد کې ده. او بل دا چې زموږ په ملک کې د زلزلې نقصان مخنیوي انتظام یا اداره نشته. اداریه زیاتوي چې ډېرې مودې راهیسې په ملک کې زلزلې راځي، خو د شدت دومره نه وي چې مالی یا جاني زیان ترې وشي، نو ځکه زموږ په دې اړه هیڅ پام نشته. خو ماهرینو د دې په اړه په بار بار وارننګ ورکړې. اداریه وایي چې زلزله یو قدرتي آفت دی، د دې نه بچ کېدی خو نه شو، خو د دې په نتیجه کې کېدونکې تبایانو کې کمی راوستې شي. او دې لپاره ضروري ده چې حکومت دې د دې ټولو سیمو سروې وکړي چې کومې سیمې د زلزلې په بیلټ کې راځي، او دا دې لازمي وګرځولی شي چې د ادارې د انوسي بغیر به آبادي نه کېږي. او تمه لرل پکار دي چې په دې اړه به حکومت په فوري توګه توجه ورکوي او نه یوازې اداره جوړول، بلکې هغه به فعال کول هم یقیني جوړوي او څو مؤثره ګامونه به پورته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د پاکستان پوځ د پخوانی مشر د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف د مشر په توګه د ټاکل کېدو، او وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د زیاتوالي په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکي له مجید بابر اورو.
برطانوی ورځپاڼې ګارډین په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستانی پوځ پخوانی مشر جنرال ریټایر راحل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د هغه اسلامي پوځ د مشرۍ لپاره رضا شوی دی چې پکې اکثریت د سنی هیوادونو دی. د دې اعلان نه پس په راحل شریف ډېر زیات انتقاد رامنځته شوی دی. ګنی تیر درې کاله په پاکستان کې د پوځ د مشر په توګه هغه د ترهګرۍ پر ضد چې کوم عملیات کړي وو نو ولس ډېر عزت ورکړی وو. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف په یو ټلویزیوني مرکه کې خبره په ډاګه کړه چې راحیل شریف په دغه یو کم سلويختو هیوادونو د ګډ پوز وړومبی کمانډر ان چیف وي چې صدر دفتر به د سعودي عرب په سرخار ریاست کې وي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د تیرې سه مودې راهیسې پاکستان په دې هڅو کې دی چې څنګه د ګوندی او د توانایي په سرچینو خود کفیل هیواد ایران او سعودي عرب سره په اړیکو کې توازن راولي. سعودي عرب کې هم په لکونو پاکستانیان نوکری کوي او هیواد ته زر مبادله راوړي. پاکستان دا مهال د توانایي او بیروزګارۍ په حواله د سخت بحران سره مخ دی. بلخوا ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د سنی سعودي عرب او د شیعه ایران ترمنځ د څو لسیزو نه روان رقابت اصل کې په پاکستان کې د فرقه‌یي د ترهګرۍ بنیادي سبب دی. دواړه هیوادونه په پاکستان کې د خپل مسلکي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو په پاکستان کې اقلیتي شیعاګان د سختو بریدونو هدف دي. د دې له امله د شیعاګانو سیاسي ډلې مجلس وحدت المسلمین پر راحیل شریف لدې وجې نیوکې کړې دي چې هغه له دغه پیشکش رد کول پکار وو. خو بلخوا د کلادم اهل سنت والجماعت په شمول یو شمیر سنی ډلو د دې ګام ستاینه کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکي چې کسو هم دوه کاله مخکې نړیوال ځواکونو د افغانستان نه وتل پیل کړي وو، خو د یو نوي راپور له مخه په تیر یو کال کې امریکا په افغانستان کې هوایي بریدونه ډېر په ډرامایي توګه زیات کړي دي چې ترې څرګندېږي چې امریکا اوس هم په افغان جګړه کې ښکېله ده. د تیر اتوار په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو پوځي چارواکي بریګډیر چارلز کلیولینډ ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی دومره ډېر هوایي بریدونه د هغو ورکړل شوو اختیاراتو له امله کړي دي چې دوی ته ورکړل شوي وو، او زیاتوي چې په 2018 کال کې به د دې اختیاراتو له وجې نور هم په جارحانه توګه د اسلامي دولت وسله واله ډله په نښه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا له ولسمشر باراک اوباما غوښتي چې د ولسمشرۍ پر وروستۍ ورځو کې د ګوانتانامو زندان د تړلو ژمنه پوره کړي. د یاد سازمان د امریکا څنګه په یو سراسري کمپاین کې پر ولسمشر اوباما غږ کړي چې باید دا زندان وتړي، کنه نو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دوی په خبره لزګونه نور کسان دغه زندان ته واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې دا کمپاین بل کړي چې همدن سې شنبه د ګوانتانامو زندان د پرانستې 15 کلونه پوره کړي، ولا هم پکې 55 زندانیان ساتل شوي دي. سفیولا ستانگزه جزئیات راکوي.
په امریکا کې د دغه سازمان مشر مارګریت هوانګ په یو سرخلاص لیک کې د 1.2 میلیون کسانو په استازیتوب ولسمشر اوباما ته لیکلي چې خپل ټول توان د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره وکاروي، کنه د دې په خبره منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به لزګونه او یا هم سلګونه نور خلک د زندان ته راولي. د بخښنې نړیوال سازمان متحده ایالاتونو څنګه ویلي، د جنوري په 11مه بچي د ګوانتانامو د پرانستې له 15مې کلیزې سره برابر ده. د ستري محکمې په وړاندې لاریون هم وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مشره هوریا مصدق وایي ګوانتانامو باید وتړل شي او له محاکمې او د جرم له ثابتېدو پرته د بندیانو ساتل پکې ناقانونه کار دی.
د ترامپ بیانات داسې ښکاریږي چې دا متاسفانه غواړي چې دا زندان همدارنګه خوشې پاتې شي او نور زندانیانو هم پکې براوري. دا زموږ د ډېر اندېښنې وړ ده. ښاغلی اوباما اوس چې د دوی آخري وخت دی، زموږ غوښتنه هم دا ده چې اوباما باید دا زندان هم وتړي او زندانیان یا خوشې کړي یا هم محاکمه وشي او د دې جرم باید ثابت شي. هغه اشخاص چې د محاکمې پرته په زندانونو کې ساتلی دی، دا یو غیر قانوني عمل ده.
د ګوانتانامو زندان د بشپړ تړلو دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې د جنوري په 15مه څلور یمنی بندیان له دې زندان سعودي عربستان ته انتقال شول. له دې سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو شمیر 1550 ته راکته شو. سپینې ماڼۍ ویلي مخکې تر دې چې ولسمشر اوباما د جنوري په 6مه دفتر ډونالډ ټرمپ ته پریږدي، ولستر نولس نور بندیان به هم انتقال شي. خدای نه دی ویلی چې دا زندان به وتړل شي که څنګه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګوانتنامو له زندانه د بندیانو د انتقال د درېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا زندان باید پرانیستی وي.
صفی الله ستانکزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د جنوري په شلمه په رسمي ډول خپل کار پای ته ورسوي. فرانس پریس خبري اجانس د اوباما د جمهوري ریاست د دواړو دورو په اړه یو تفصیلي رپورټ پور کړی او د امریکا د ولسمشر په توګه دغه د کار ځینې غټکی راخستي چې جزئیات به د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې وورو.
باراک اوباما جمهوري ریاست ته تر کاندیدۍ مخکې د ایلینوی ایالت سناتور وو. هغه په 2009 میلادي کال کې چې یوازې 28 کلن وو د امید او تغییر کمپاین پیل کړ او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره سخته او له پیچمو ډکه مبارزه د بری تر بریده ورسوله. یوه مهمه مسله چې ولسمشر باراک اوباما او سره مخامخ د جمهوري ریاست په دواړو دورو کې د توکمیزو لانجو څرنګوالی وو. پورتور پوستو نارینه وو د پولیسو د ډزو له امله په امریکا کې ناکراری وې او تر ډیره حده د باراک اوباما د زیږیدو ځای هم بحثونه وپارول. د امریکا د ولسمشرۍ په اوله دوره کې باراک اوباما له سخت اقتصادي مشکل سره مخامخ شو. د امریکا اقتصاد د سقوط په حال کې وو او د باراک اوباما لپاره ګرانه وه چې خلکو ته د امید او تغییر په اړه ورکړې وعده پر ځای کړي. د وال سټریټ بانکونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ وو او هغه خلک چې له بانکونو یې پورونه اخیستي وو د خپلو شتمنیو لیلام ته اړ شو. خو د اوباما د واکمنۍ په 15 میاشتو کې اقتصادي مارکیټ د هر ته راورسېد چې د کار په مارکیټ کې خلکو ته کارونه پیدا شي. ولسمشر باراک اوباما د 2011 میلادي کال د مې په میاشت په دوهمه نیټه اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. دې خبر زیات امریکایان له دې امله په غوسه کړل چې امریکا ونه توانېده چې اسامه بن لادن هغه سړی چې پر امریکا د سپتمبر په 11 تروریستي حملې پلان کړی وې د محاکمې خونې ته راکش کړي. د ولسمشر اوباما د واکمنۍ له ختمېدو سره دا څرګنده شوې چې د القاعده شبکه لا هم فعالیت لري، خو په افغانستان او پاکستان کې د دې تروریستي ډلې ځاړې ویجاړې شوې دي. د ایران اټومي هڅې هغه ستونزمنه مسله وه چې باراک اوباما د جمهوري ریاست پر مهال سره مخامخ و. امریکا له دوو لسیزو راهیسې هڅې کوي چې اټومي وسلو ته د رسېدو لپاره د ایران مخنیوی وکړي، خو باراک اوباما په دې ارتباط بله لاره غوره کړه او د ایران له چارواکو سره یې پټې خبرې پیل کړې چې په پایله کې د امریکا په ګډون نړیوالو قدرتونو له تهران سره تاریخي موافقه وکړه. د موافقه د ایران د دواړو دشمنانو اسرائیل او سعودي عربستان سره د امریکا پر اړیکو اغیز وکړ، خو په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د خطرناک سیالۍ مخنیوي ورسره وشو. په سوریه کې د بحران پیل هغه بل ستونزمنه مسله وه چې ولسمشر باراک اوباما د خپلې واکمنۍ پر مهال ورسره مخامخ شو. سره له دې چې بشار الاسد د ولسمشر اوباما د ادارې پر سرې کرښې تیری وکړ او د خلکو د وژلو لپاره یې له کیمیایي وسلو کار واخیست، باراک اوباما چې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه یې کړې وه سوریه ته د عسکرو لاستولو ډډه وکړه. په سوریه کې بحران شاید نورو کلونو لپاره دوام وکړي، خو منتقدان به پر دې بحث کوي چې د باراک اوباما دا کړنلاره تر کومه حده منطقي وه، تر کومه حده یې د امریکا حیثیت ته په نړیواله کچه ضربه ورکړه. سوریه ته د عسکرو د ناستولو کړنلارې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له جوړېدو سره څومره مرسته وکړه؟ د کړنلارې چې امریکا خپل عسکر سوریه ته ناستوي، اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو سیل ورمات کړ، او آیا روسیه او ایران ته یې موقع ورکړ چې په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي؟
دا مشال ریډیو دا.
د عراق له موسل خار څخه سلګونه ملکیان په داسې حال کې تیښتې ته اړ شوي چې عراقي ځواکونه له داعش سختې ډلې څخه د دې ښار د بیرته نیولو هڅې کوي. امنیتي ځواکونو له اکتوبر میاشت راهیسې د موسل خار شاوخوا څلورمه برخه نیولې، خو د اوبو او خوراک پر کمی سربیره ډیری اوسیدونکي تر اوسه په خپلو کورو کې بند پاتې وو. په دې اړه معلومات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د یک شنبه په ورځ سلګونو ملکیان د موسل له شمالي گاوند څخه د کډکې دوه په حال کې ښکارېدل. د عراق ځواکونو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو دوهم پړاو پیل کړی دی. ملکیانو وروسته له هغه خپل کورونه پرېښودل پیل کړل چې عراقي ځواکونو د ظهور او مصنع سیمې بیرته ونیولې. د مصنع گاوند یو اوسیدونکی محمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وروسته له هغه یو کړای سو خپل کور پرېږدي چې پوځ دغه سیمه ونیوله.
نن زمونږ پر کور توغندي ولیدل، مونږ پریکړه وکړه چې ووځو. دا توغندي د داعش لخوا ویشتل کیږي. مونږ له تیرو لسو ورځو راهیسې په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. مونږ نشو کولی خپل کور پرېږدو، ان له دروازې مو پښه د باندې نشوی ښودلی.
د تروریزم پر ضد عراقي ځواک سرتیرو په موسل کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د عراق 100,000 سرتیری د امریکا د هوایي حملو ملاتړ لري. امنیتی ځواکونو له اکتوبر میاشتې راهیسې د موسل شه او خوا څلورمه برخه نیولې ده، خو د اوبو او خوراک پر کمی سربیره ډیری اوسیدونکي تر اوسه په خپلو کورو کې پاته وو. له 1.5 میلیونو څخه شاوخوا 1,25,000 اوسیدونکي بې ځایه سوي دي، خو دا شمیر له 1400 څخه 2300 ته رسېدلی چې 50% زیاتوالی ښیي.
زموږ همکار ملالې بشیر په اروپا کې په بیساري ډول د هوا سړېدو د زرګونو افغان عراقي او شامي پناهغښتونکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. رپورټونه وایي د سړې هوا او ناروغۍ له کبله په لسګونو تنه مړه شوي او په ځانګړي ډول پناهغښتونکو او بې کوره خلک له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. عصمت څاروان نور حال راکوي.
په اروپا کې د سړې هوا څپه دوام لري او لستن نور په پولند کې د سختې یخنۍ له کبله مړه شوي دي. په ترکیه او یو شمېر دورو هیوادونو کې چې په زرګونو تنو پناه وروړې ده، پرلپسې واورو او سړې هوا د پناه غوښتونکو او بې کورو خلکو کړاوونه زیات کړي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې غړي ملینیا رادوسو فیلوویچ رویټرز خبري اژانس ته وویل،
د دې لپاره چې په روسي ورځو کې هوا منفی 20 درجې ته رسیدلې سختي اختی، خلک ورڅخه په ډیر کړاو کې دي. په ټول هیواد کې زکام او ناروغي خپرې دي.
یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکی نعمت الله چې یوازې سربیا ته رسېدلی، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل ډېره سخته ده، خصوصا د شپې په مخه. تېره شپه منفي 15 درجې وې. د همداراز وویل له درو میاشتو راهیسې په سربیا کې انتظار واسي او لا هم نه پوهېږي چې کله به له دې ځایه لاړ شي. پرون دوشنبه په سربیا کې ښوونځي بند ول، خو په مسکو کې چې د هوا تودوخه د سانتیګراد منفی 20 ته رسیدلې ښوونځي پرانیستل شول. د سربیا په مرکز بلګراد کې 1500 پناه غوښتونکي چې اکثره یې افغانان ول او په پرانیستي فضا کې اړولې ول ګودامونو ته انتقال شول. ویل شوي چې په سلګونو افغان نارینه په سیمنټي فرشونو ویدیدل او ځانونه به د پلاستیکي کڅوړو په سوځولو تودول. د افغان پناه غوښتونکو استازي محمد مسعود وویل هر شی کنګل دی، په تېره بیا د شپې لخوا دلته هیڅوک پاتې کېدی نه شي، خو موږ ناچاره یو چې نه یوازې مشران مو بلکې مجردان او کورنۍ مو دلته پاتې شي. 22 کلن سلیم شینواری وویل هوا ډېره سړه ده، موږ مجبور یو چې اور ولګوو. مرستندویان موږ ته خواړه راکوي خو د یخنۍ چاره مو نه کوي. د سربیا چارواکي وایي چې دغه هیواد ته شاوخوا 5000 افغانانو، عراقیانو او سوریاوالو پناه وروړې ده. په بلګراد کې یو بل افغان برهان زادران وویل اکثره پناه غوښتونکي په اونۍ کې یو یا دوه وارې پولی ته ځي او هڅه کوي چې له پولی واوړي، خو هنګري ته تګ اسانه نه دی. په وروستیو څو ورځو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي چې اکثره یې پناه غوښتونکي دي. په یونان او ایتالیا کې هم چې د زرګونو پناه غوښتونکو قربانه دي، په تیره یوه اونۍ کې هوا سخته سړه شوې ده. راپورونه وایي چې په دواړو هیوادونو کې یو شمېر پناه غوښتونکي د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. یونان چې تر 6000 زیاتو پناه وروړې ده او اکثره یې سوریې اتباع دي، ډېر پناه غوښتونکي کورونو ته انتقال کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
افغانستان د دفاع او کورونا او چارو وزارتونه د هیواد په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجودیت تاییدوي، خو وایي چې له دې ستونزې سره جدي مبارزه یې دوام لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه وویل په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو سبب شوی دی. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه جزئیات نه څرګندوي چې فساد په څه ډول د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی، خو دواړه وزارتونه وایي چې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې کوي او د دوی هلو ځلو ښه نتیجه هم ورکړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نجیب الله دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د دوی هڅې تر پخوا بریالۍ دي.
اگر یې ریشیابی وکړي متاسفانه
که د فساد ریشې وپلټو متاسفانه کومه نوې مسأله نه ده. په تیرو کلونو کې موږ له دې درک زیان لیدلی، خو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اراده لرو او ریشې وروچوو. د ولسمشر څرګندونې په دې برخه کې واضح دي او ګڼ عوامل لري. موږ هم په دې لړ کې هلې ځلې کوو. تر دې مخکې پرون دوشنبه ولسمشر غني وویل چې د اداري فساد موجودیت چې د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي د او افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا ملي اردو ته د منلو نه دی. ښاغلی غني په کابل کې د ملي اردو شهیدانو او معلولانو ته د درناوي په مراسمو کې وویل که امنیتي ځواکونه ژر په وسلو سنبال نشي او په لنډ وخت کې جامې، خواړه او نورې اړتیاوې ور ونه رسیږي، ممکن د دغو ځواکونو د تلفاتو شمیر زیات شي. ولسمشر هم ونه ویل چې د ځواکونو نه تجهیز په امنیتي ارګانونو کې د فساد له موجودیت سره څه ارتباط لري. د دفاع وزارت ویندوی محمد رادمنش وایي د ملي اردو ځواکونو په لیکو کې د فساد د ختمولو لپاره د دوی اراده جدي ده او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به د هیواد په هره سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات سل په سلو کې ورسیږي.
موږ د فساد په مقابل کې خلاص راونه لرو، اما بیا هم تر آخره پوری داری شکن سوی نده. حق زاینو کسی تر اوسه حق مدیران سی مخ کی پا فساد کی ککر و دا دوی وقت راری سی دلی سی خدای وکی فقط پا دغه یو میاش کی تغییر و مومی.
هم افغانان او هم د افغانستان نړیوال ملاتړ کوونکي له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي. د فساد له نظره افغانستان په نړۍ کې 125 ځای لري. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د فساد پر ضد هڅې تیزی کړي دي. د فساد په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر دنده ځنډول شوې. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی د رشوت اخیستو په تور بندي شوی او څو تنه نور ټیټ رتبه مامورین محاکمه شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د لوګر د خاروالۍ ریاست چبراکی وايي په پولیالم خار کې ګاډو ګاډیو چلونکو ته د دوی د کاروبار د خوالي او د خار د پاکوالي په خاطر دایمي غرفې ورکوي. بلور ته د ګاډیو چلونکو د خاروالۍ د کار یو خې اقدام بولي، خو غوښتنه کوي چې په داسې ځایونو کې ورته د غرفو جوړولو ځایونه ورکړل شي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې نه وي. پولیالم چې په سویل لوري کې پلازمینې کابل ته تر نورو نږدې ښار دی، په وروستیو کلونو کې پکې ډیرو خلکو سوداګریزو چارو ته مخه کړې ده. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د لوګر د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د ښاري نظم د تامین او یو شمېر هغو خلکو لپاره چې په لاسي ګاډیو کې توکي پلوري دایمي غرفې ویشي. د دوی په وینا په دې سره به له یوې خوا د ښار نظافت ښه شي او بل لوري ته به د یادې ادارې په عوایدو کې هم ډېر والی راشي. د لوګر ښاروال نصیر احمد لعلیزی مشال راډیو ته وایي چې
هر کراچي والات یو غرفه ورکول کېږي، ځینې مورته مشخص کړي دي کېدله سي په یو شل شپې کې فرمې ټولې اماده سي اماده سولې د کراچیو په اساس باندې مختلف وجایو کې دودی ته غرفې ورکوو.
د لوګر ښاروال زیاتوي د یادې ادارې په چوکاټ کې د مراجعینو مرکز هم جوړ کړی چې د ښاروالۍ د ټولو ادارو مامورین به پکې ناست وي او مراجعین به خپلې ستونزې په یو ځای حلوي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ناصر غیرت وایي چې ښاروالۍ باید هغو کسانو لپاره چې د ښار د دوکانونو مخې ته او یا د سړکونو پر څنډو په لاسي ګاډیو کې توکي پلوري مناسب ځایونه پیدا کړي.
زموږ د سپروشان چې دلته په کراچۍ کې د ډېرې ناچارۍ له وجې نه توکي خرڅوي، هغه رښتیا هم د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو ته مشخص ځای نه ده ورکول شوی، دې په ځای چې د کار زمینه برابره شي نن یې د سړک له یوې غاړې نه بلې ته اړوي، بل ورځې له غژې نه د بل مارکیټ مخې ته لګول کېږي. زما د ښاروال صاحب او د ولایت د چارواکو نه یې له دا چې دوی ته هغه زمينه د کار برابر کی.
په پل علم خار کې دوه تنه لاس فروشان چې پلاسي ګاډیو کې توکي خرڅوي وایي:
زه میر محمد حسیني دلته کراچۍ لرم، سودا خرڅوم. که موږ ته غرپی را کی نو موږ ته به ډېره ښایي، لکه چې موږ ښاروالي د هغه ترافیک هم پازابوي او بل څوک هم خلک هم پازابوي.
مي ذبیح الله ده، غرپی خو داسې مناسب ځای وي چې هلته بازار وي، که نه خلک وي، بیروبار ډېر وي، هغه کې بیا غرپه صحیح ده. او کسې بیروبار نه وي، لکه مخکې چې موږ کراچۍ ولېږلو، چې هغسې خالي فوټبال میدان نو خو بیا د موږ سودا نه کېږي.
د پل علم خار یو تن دکاندار وایي چې ښاروالي د بخار کې د یو شمېر صنفونو په ایجاد سره له یوې خوا عواید لوړ کړي او بل لوري ته دې په دې سره ښاري نظم او پاکوالی هم رامنځته کړي.
اوس چې کومې ښار کې دغه کراچۍ لرو، وطن خلک ټول بېکاره دي، دې وته یوه داسې مناسبه ځای دې پیدا کړي چې د ښار په یوه ګوښه کې او دوی هغه خپله ورځ کې تېره کړي یوه مړۍ ډوډۍ.
د یادونې وړ ده که څه هم د لوګر پل علم ښار د افغانستان د نسبتا نویو ښارونو څخه دی، خو کابل ته یې د فاصلې نږدېوالی، له هغې ولایت نه د پکتیا او خوست ولایتونو د عمومي سړک تېرېدل او سوداګرۍ سره یې د اوسېدونکو علاقه او لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې پل علم ښار په چټکۍ پراخوالی پیدا کړي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہر ہوئی.
د ممندو د یکغون په سپلمه ډنډ کې د سیمې ځوانانو په سخت یا هارد بال د کرکټ لوبې د زده کړې یوه اکیډمي جوړه کړې ده. د اکیډمۍ چلوونکي وایي د دې کار موخه د سیمې د ځوانانو په مثبتو سرګرمیو کې ښکېلول دي. دوی زیاتوي که حکومت ورسره مرستو ته حاضر شي نو د اکیډمۍ چارې به لا هم په ښه توګه مخ ته بوزي. پر دې موضوع د شاهنواز ترکزي رپورټ او ورپسې یوه سندره.
د یکغون مهمند ځوانانو د سپلمای ډنډې په غاړه د هارد بال سلامت جان کرکټ اکیډمي جوړه کړې چې د سیمې ځوانان هر ورځ راځي او دغه ځای کې لوب زده کوي. د ځوانانو کې د سکول او کالج زده کوونکي هم شامل دي چې د هارد بال یا درون بال په واسطه د ځینو مشرانو نه د لوبي طریقې زده کوي.
زما زیب خان نوم دی. جی بس مونږ کوشش رانیول ان شاء الله چې دا بد کو چې دا داسې کو لکه انټرنیشنل گراؤنڈ چې څنګه او که داسې حکومتي مرسته را سره شي نو ډېر زر بوش ان شاء الله. دې کې اپ ډاون ډېر زیات دی چې هغې له او یو مخامخ سکرین دی هم نشته او نټ هم هغسې نشته دی او د خوړ سایډ نه یو دیوال مونږ ته بس سخت ضرورت دی.
انور شاه هم د دغه سیمې یو لوبغاړی دی او هغه وایي چې که داسې لوبې نه وي نو بیا ځوانان خراب اړخ ته ځي.
ډېر خلک په دې پولو باندې ناست یا په حجرو کې ناست، مطلب چرسونه بنګونه او لهو لغب کې هم مطالعه خو داسې کم دی. زمونږ دپاره د فیوچر سوال هم دی، څنګه چې وړي لکه کالج موږ سره شته، سکول شته، یونیورسيټي سټوډنټان شته، د غوی فیوچر ته په خیال لکه مطلب خپل قوم او د خپل ملک نومرو خانه کول.
یو بل ځوان وای چې هغوی له دې کچه میدان نه لوب زده کړي او تر د لاهور پنجاب پورې مقابله کړي، خو د حکومت له خوا ورسره په دې اکیډمۍ کې هیڅ یو رقم مرسته نه ده شوی.
ماشومان فیوچر چې کوم دی کنه دا د دوی په لاس کې دی. که زه کرکټ هم کوم سم خو چې ما دلته فیسیلټیز نه زما ژوند ضایع شو او په دې کې چې کوم دی ما سره شریک یک زما حکومت دی.
په دې اکیډمۍ کې د لوب زده کول وخت د ماسپخین نه تر ماخامه پورې مقرر دی چې ګنې هغه ځوانان چې سبق وایي د سکول او د کالج نه وروسته راشي او لوب زده کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
معلوم دے وکیلی والی راز اسما مل مشا
سردار ملالی راز است مامل مشان دبام پسر دبام پسر دکشمالی کرلی دینا وکیل والی راز است مامل مشان سردار ملالی راز است مامل مشان وکیل والی راز است مامل مشان وکیل والی راز است مامل مشان سردار ملالی راز است مامل مشان بگلو تشتنگ بر کرا بوزا وکیل والی راز است مامل مشان سردار ملالی راز است مامل مشان چه مسافر اشنا دی وکڑ دی تنونا وکیل والی راز است مامل مشان سردار ملالی راز است مامل مشان وکیل والی راز است مامل مشان سردار ملالی راز است مامل مشان